ورځې درې بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو په دې بل غړا کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور درورو خبرونه له نجیب عامر اورو.
په کابل کې نن د هوایي ډګر په دروازه کې ځانمرګي حمله شوې ده. افغان ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم سره د امنیت په اړه خبرې وکړې او د ترکیې په استانبول ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ ډزې شوې. بشپړ خبرونه. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په دروازه کې نن موټر بم حملې 15 ملکی کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی د سرګندونې لږه شیبه وړاندې په کابل کې د مشال رادیو خبرې الته وکړې. بل پلو د جنایي تحقیقاتو د ادارې مشر حق نواز حقیار بیا مشال رادیو ته داسې وویل:
تقریبا 2:03 د غرمې وي چې دښمن غوښتل په یوه اراده موټر چې موټر بم وو دوی دخول اجرا کړي داخل د میدان ته چې په د چارای د میدان کې چې راګرځي مخامخ راځي نیمه تراسیږي ګوري چې چک ډیر په جدیت سره روان ده. د خلکو په منځ کې ځان ته انفجار ورکړي.
د حمله مسولیت طالبانو اخیسته ویلي دي چې هدف په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو کاروانو. کابل له 13 ورځې د 14 نو ځانمرګو بریدونو شاهد دي چې په ترڅ کې لزګونه کسان وژل شوی او سلګونه نور ژوبل شوی دي. راپور نو وايي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د بهیر او د امنیت د ټینګیدو په اړه د ټلیفون د لارې لیوبل سره خبرې کړې دي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکی نن مشال لړیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویل چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی وو او د دوړخیزو ګټو د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د سیمې په صورتحال او په نورو چارو ورسره خبرې کړې دي. وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره د خبرو پر حال په افغانستان کې ورستی بریدونه غندلې دي او د خلکو په مرګ ژوبلې ورسره خپګان شریک کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد د امنیت د ښه کولو لپاره د جنگ شیوې ته د بدون اړتیا لیدل کیږي. نوموړی وایي دا چې وسلوالې ډلې کمزوري شوي نو د خپلې کمزورۍ د پټولو لپاره د عامو خلکو خاریانو په وژلو خپل ځانونه پیاوړي ښکاره کول غواړي. ولسمشر غنی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د صدارتي محل د توحید په نامه د اړیکو له مرکز څخه د کابل ښار او د هیواد د نورو لویو ښارونو د عمومي امنیتي وضعیت تسهیلولو په موخه له امنیتي او دفاعي مسولینو سره د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې وکړې. له ارګه مشال لډیو ته پاستول شوی یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغه ویډیو کانفرنس کې د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر او نورو لوړ پوړو چارواکو هم ګډون درلود. په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې بیګا لستنه مزدوران ناسرګندو وسلوالو لزان سره تختولی او همدارنګه په یاد سیمه کې د ماشومانو یو سکول هم دورانکارو لخوا سوځول شوی دی. د کورم ایجنسی پولیټیکل انتظامی یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط نن مشال لډیو ته ویل چې تختول شوی مزدوران د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو او پښتانه دي. دغه چارواکی دا هم ویل چې د مزدورانو د تختول کېدو او د سکول د سوځولو پیښې د کورم ایجنسی په سروبي سیمه کې مخې ته راغلي دي. تروسه کومې ډلې د دواړو پیښو پله قبول کړې نه ده. په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د روغتیا ادارو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف سره یو ځای پریکړه کړې ده چې د مور او ماشوم د صحت په برخه کې به د دینی عالمانو مرستې اخلي. پرون په پیښور کې په دې موضوع له غونډې وروسته د یونیسف ډاکټر نعیم وزیر له مشال لډیو سره په خبرو کې وویل:
چرته یو عالم چرته یو د جماعت ملا خپل کلی خلکو ته دا اووی چې را تاسو خپل بچو ته برس فیډینګ کوي نو خلک د دې خلکو ډیر آر وی نو د دې وجنا فیصله دا شوې ده چې پکې مونږه د ځل د مختلفو علاقو زیلو کلو مشران عالمان او پوه خلک چې کم دي په دې کې به مونږه ځان سره راولو.
د یونیسف چارواکو پرون مشال لډیو ته ویل په خیبر پښتونخوا کې د 50% نه زیاتو ماشومانو ته د پیدایش وروسته د مور شیدې نه ورکول کیږي چې له وجې دوی د مختلفو ناروغیو ښکار کیږي. د اوتریش پولیس وایي لزګونه افغان کډوالې د دې هیواد په یوه لویه لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلې دي. پولیسو پرون ویل چې دې کډوالو لږ تر لږه 2 ساعتونه په یو تړلي کانټینر کې چې د لارې په وسیله انتقالېده تیر کړی دي. په دې ډله کې یوه حاملهداره میرمن هم وه چې د بې هوشۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوې ده. په کانټینر کې موندل شوو افغان کډوالو کې ماشومان هم دي. د اوتریش یوې رسنۍ راپور ورکړی چې دا کډوال اړ شو چې د سا اخیستلو لپاره په لاسونو د کانټینر دیوالونه سوري کړي او د کمې هوا له کبله څو تنه په ناوړه روغتیایي حالت کې وو چې دا مهال روغتون کې دي. نن د هند په ختیځ کې د هندوانو په عبادت خانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل لوجې لږ تر لږه یو لستنه وژل شوې دي. د پولیس یو چارواکی وایي دا پیښه د جهارکند ریاست په خارګوټي دیوګړ کې هغه وخت وشوه چې د عبادت خانې د دروازو خلاصولو وروسته په زرګونه خلکو د ننوتلو هڅه کوله. د پولیسو په حواله لږ تر لږه یو لس زیارت کوونکي چې پکې اته میرمنې هم شامل دي مړه شوي او څلیرش کسان ژوبل دي. د عبادت خانه د بیهار ریاست د سرخر پتنا په جنوب کې د نږدې 215 کیلومترو په فاصله کې ده. راپورونه وایي د ترکیې په استنبول ښار کې دوه نصرګندو وسلوالو د امریکا د قونسلګرۍ په ودانۍ ډزې کړې دي چې په پایله کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او وروسته له هغې چې پولیسو پرې ډزې وکړې برید کوونکي وتښتېدل. تر دې وړاندې پرون هم په استنبول ښار کې د پولیسو په مرکز په بمي برید کې د اوو افسرانو په ګډون لس تنه ژوبل شوي وو. په سملاسي ډول چا د برید پړه قبوله کړې نه ده. په ترکیه کې د بدامنۍ دغه پیښې په داسې وخت کې مخې ته راغلې چې د اسلامي دولت وسلوالو د ځپلو په موخه ترکیې خپلې هلې ځلې تیزې کړې دي. د عراق وزیر اعظم د وروستیو پراخو مظاهرو په ځواب کې د مهمو حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی. حیدر علي بادي په خپل پیغام کې چې پرونې پر فیسبوک خپور کړی ویلي د لګښتونو د کمولو د درغلیو په وړاندې د مبارزې لپاره د ولسمشرۍ او وزیر اعظمۍ د مرستیالانو د څوکیو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. دا او تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د رابعه اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسی بیاورو.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپیه 80 پیسې غستی کیږي او په 103 روپیه 15 پیسې خرڅيږي. یو پاوند په 158 روپیه 50 پیسې او 158 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 112 روپیه او 112 روپیه 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 15 پیسې او په 20 روپیه 30 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپیه 50 پیسې او 35 روپے لس پیسے. یو افغانے پا یو روپے یو ویا پیسے او یو روپے سلو رویا پیسے. او ایرانی ریال پا یو پاکستانی روپے 209 اغسطی کی گی او 208 خرسی گی. اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهه پورز با بنو او پیښور کې باران خو کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 14 او کم 14 درجه، پیښور او بنو کې 15 او 16 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه شوي نننی ځانمرګي برید یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغان حکومت اجرایوي مشر د کابل د روستایو تر وروستي بریدونو لپاره د پاکستان ته د اعتراض ګوته نیولې چې ویلي دي د دغو حملو د مخنیوي په کار کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د سیمه ییزو چارو یو پوه بیا وایي کته به شي چې دواړو هیوادونو حکومتونو د افغانستان د روغې جوړې خبرې بیرته پیلول شي او که څنګه
اندېښنه اوس لږ زیاتې شوي دي او اوس دوار امتحان دی چې څرنګه دغه د خبرو پروسه بحال کېږي.
د خیبر پختونخوا گورنر د قبایلي سیمو کاروباریانو ته د بلا سود قرضو ورکولو اعلان کړی دی. قبایل سوداګر وایي تاوانونه ډېر شوي دي او باید زیاتې مرستې ورسره وشي. او د خیبر پختونخوا حکومت وایي د یو کمپاین په ترڅ کې بعد دغه صوبې او همداراز قبایلي سیمو اوسیدونکي ماشومانو ته د مور شیدې د پایو ورکولو په ارزښت پوهوي.
مونږه د ازل د مختلفو علاقو مشران عالمان او پوه خلک په دې کې ځان سره راولو.
د سولې پر لور خبرونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو په خبرونو کې مو د کابل د نننی ځانمرګي برید په اړه واوریدل. په دغه اړه تازه معلومات اخلو. د کابل نه سره خپل خبریال اسد الله لودین د ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب سلیمه شي درته وایو که د حکومتي چارواکو او همداراز امنیتي ځواکونو کوم معلومات تاسو درکړي وي او لمون سره شریک کړئ مهرباني وکړئ. اوریدونکو بخنه غواړو مونږ کوشش کوو چې دغه همکار بیا د ټلیفون په لیکه راولو. هغه سره ټلیفوني لیکه کته شوه. اسد الله لودین صاحب زمونږ غواړی تاسو
بله تاسو غاورو مهرباني
ها مننه تاسو چې موږ سره یې دغه د کابل د نړیوال امر ګبرید پاړه تاسو ته حکومتي یا هم امنیتی چارواکو کوم معلومات درکړي وي او مهرباني وکړئ موږ سره شریک پلنډه توګه
بلې مخکله دې بعد یادونه کوم چې فقط څو شی به وړاندې کابل د زلزلې او ټکان هم ولرزو او د زلزلې له مخه ټکان سره فکر کوم زموږ ته شړې کې هم سره پریشونه د زلزلې ټکانونه ډیر جدي نه و خو لګ لګ زره محسوس الله هم د زلزلې پس لرزي تر اوسه کېږي د کابل د نننۍ حمله په اړه باید وایم پاچا صاحب چې د څو شی به وړاندې د کابل امنی قماندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې خبريالانو ته معلومات ورکړل دا ویل چې د کابل په نننۍ موټر بم حمله کې چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر دروازې سره وشوه په دې کې 15 کسان وژل شوي او 15 نور ټپيان دي ښاغلي رحیمی وایي چې وژل شوي او ټپيان ټول عام وګړي دي خو په ورته وخت کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قماندان ویل چې په دې حمله کې 15 سرحدي پولیس هم او سرحدي پولیس ته پیان شوی او یو وژل شوی دی د دې حمله مسؤلیت وسوالو طالبانو اخیستی او د طالبانو ویاز به الله مجاهد رسنوي ته ویلي چې د حمله هدف د هوایي ډګر په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو کاروان وو خطر اوسه امنیتي ځواکونو یا هم د کابل چارواکو په دې اړه سند ویلي چې په سیمه کې بهرني ځواکونه هم موجود وو او کنه خو عامو کسانو چې د ازادي رادیو سره خبرې کړې هغوی وایي چې له حمله وروسته په وزیر دوله موټر باندې د هوایي ډګر په دروازه کې لمبه بلوي او داسې ښکاري چې هغه موټر بم په بهرنۍ ځواکونو پورې اړوند وو تر اوسه معلومات هندوم را دي خودمره باید وایم چې دا حمله وروسته له هغه کېږي یا د نننۍ حمله وروسته له هغه کېږي چې دوه ورځې وړاندې په نږدې 24 ساعتونو کې په کابل کې درې پرلپسې حمله وشوې چې د شاشهید هغه چې د جمعې په شپه یو بجه وشوه تر ټولو ډیره زوروره او ټکان ورکوونکې وه چې په سیمه کې ډیر خلکو ته مالی زیانونه هم واړول د شهید په حمله کې شاوخوا 10 کسان وژل شول او د 300 په شاوخوا کې ټپيان شول او د هغه حمله وا چې لای هم غږ د کابل د خلکو په ذهنونو کې دی او لای هم را به ویر د خلکو سره ده خو دا د دې حمله وروسته درې نور چاودره حمله وشوه چې ورسې حمله د هوایي ډګر ده موږ په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه څنور نوې پرمختګونه وو لوریدونکو سره شریک کوو
سید ډیر مننه لودین صاحب تاسو ځان خیال ساتئ
دا مشال ریډیو دا
د افغان حکومت اجرایی مشروعی پاکستان په 13 میاشتو کې له افغانستان سره هیڅ ډول همکاري نه د کړی عبدالله نن د وزیرانو شورا په ونیزه غونډه کې پر پاکستان جدي انتقادونه وکړل او ویل چې هغه هواد هغه جنایتکارانو ته ځای ورکړي چې په کابل کې خونړۍ حمله وکړي نموړي د حکومت دننه د دښمن د جاسوسانو د موجودیت خبره هم وکړه او ویل چې د غوي پر وړاندې مبارزه باید د حکومت لومړیتوب وي تفصیل بیا هم د اسد الله لودین پر رپورت کې
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې لوړپوړي افغان چارواکي پر پاکستان کلک انتقادونه کوي او وایي تر اوسه له افغانستان سره یو وړه همکاري هم نه ده کړې خاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل پاکستان د افغانستان دښمنان خپل دښمنان بللي وو خو اوس د افغانستان دښمنانو ته دا زمينه برابر کړې چې په هغه هیواد کې د رهبرۍ د ټاکلو پر سر غونډه جوړ کړي
هیچ نوع همکاری با افغانستان تا امروز در ظرف 10 ماه گذشته
په 13 میاشتو کې افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان لخوا هیڅ ډول همکاري نه ده شوې د طالبانو په جګړو کې هیڅ کمښت نه درغلی بلکې زیات شوې دي د دې لامل دا دی چې پر طالبانو فشار نشته او تمویل او تجهیز کیږي دوی په آزاد توګه د خلکو سر او مال ته زیانونه اړوي داس یو حرف یا جمله نشته چې د پاکستان همکاري ثابت کړي زه د اجرایی رئیس په توګه لداسې اثبات خبر نه یم
جمله ثابت کرده که با ما همکاری صورت گرفته ما اطلاع ندارم
عبدالله د طالبانو په خوانی مشر مولا محمد عمر هم یو جنایتکار و باله او ویل چې په تیرو دو کلونو کې د دې په استازیتوب یو شمیر طالب چارواکو د سولې په خبرو کې هم برخه اخیسته نوموړي ټینګار وکړ چې د سولې بهیر او د تروریزم په وړاندې مبارزه لسره کتنې ته اړتیا لري او په دې برخه کې باید د حکومت سیاست واضح شي اجرایی رئیس وایي له پاکستان یې غوښتي و چې د طالبانو د غونډو جوړېدو ته موقع ورنکړي خو زیات کړه چې دا غوښتنه یې هم ونه منل شو او طالبان لا هم په پاکستان کې غونډې کوي عبدالله وویل چې د حکومت دننه هم داسې کړي شته چې دښمن ته جاسوسي کوي او زیات کړه چې د دوی په وړاندې مبارزه باید د حکومت په لومړیتوبونه کې راشي
پاک کردن جاسوسای دشمن از صفوف دولت افغانستان.
د افغانستان د دولت لیکو څخه د دښمن د جاسوسانو پاکولو ته په تیر وخت کې کار نه دی شوی، خو دا کار باید د ملي وحدت حکومت لومړیتوب وي. د دې اقدام نتیجه به دا وي چې نور به هیڅ تروریستي پیښه په افغانستان کې نه کیږي. زموږ خلک له داسې ستونزو سره مخ دي چې تر اوسه یې حل لار نه ویني. زموږ اقدامات باید روښانه واوسي.
اقدامات ما باید روشن باشه.
معلومه نه ده چې څه مسایلو د پاکستان په وړاندې د افغان چارواکو لهجه تنده کړې، خو د دې لامل ظاهرا د کابل څو پرله پسې خونړۍ حملې ښودل کیږي. د چارو څېړونکي وایي چې د پاکستان په وړاندې دا ډول څرګندونې ښې دي او نور افغان چارواکي هم باید د پاکستان له ناغېړۍ او بېغورۍ څخه پرده پورته کړي. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه به یو ځل بیا یو د بل په ضد دریځونه ونیسي، د ملامتولو لوبه به پیل کړي او د سولې په برخه کې راټوکېدلې هیلې به په اوبو لاهو کړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د افغانستان د روغې جوړې پروسی او همداراز د سیمې د امنیتی وضعیت په اړه پرون یو بل سره په ټلیفون خبرې وکړې. نواز شریف په کابل کې ورستۍ تروستي پیښې غندلې او په دغه اړه له اشرف غنی سره خپله خواخوږي شریکه کړې ده. اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې د خپل منځي تعلقاتو او په سیمه کې د سکیورټي صورتحال نه علاوه په نورو مهم معاملاتو خبرې اترې وکړې. د نوموړي په وینا چې دغه دوران په افغان امن عمل او مذاکراتو کې د پاکستان کردار په حق له هم خبرې اترې وشوې او وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د ترهګرۍ د پیښې غندنه وکړه او په ځاني زیان یې د افسوس څرګندونه وکړه. د دواړو چارواکو د ټلیفوني خبرو په حق له خبريال او سیمایزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزی وای چې د تیرې څمودې راهسې په افغانستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او افغان حکومت غواړي چې دې کمولو کې ورسره پاکستان مرستې وکړي.
افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی خو واقعا پریشان به وي، ځکه چې هلته کې په تیرو ورځو کې طالبانو حملې زیاتې شوې دي. هغوی خو دا فکر کاوه چې طالبانو تحریک سره به د هغې د امن دغه خبرې بیا شروع شي. دوی دا غواړي چې پاکستان په دې کې خپل رول ولوبوي. همدا خبرې به شوې وي، پاکستان وزیر اعظم به ورته خپل وضاحتونه ورکړي وي. اوس پته پوه شي چې دې نه پس آیا پاکستان طالبانو دغه نوي مشران چې کوم دي
خبریال او افغان چارو کارپو طاهر خان وایي چې افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ ودرېدلې ده او دواړه غاړي غواړي چې دا مذاکرات دوباره شروع کړي شي.
خبرو هغه عمل چې شروع شو هغه هم ولاړ دی. نو ډېر زیاتې اندېښنې دي په افغانستان کې هم او دلته لږې اندېښنې او پریشانۍ دي. نو ځکه دغه مشرانو خبرې کړي دي خو څرنګه یو خو د خبرو دا پروسه بیا شروع شي او بله دا چې څنګه په افغانستان کې پاکستان هم همکاري وکړي شي چې هلته دغه بریدونه بند شي. نو اندېښنې اوس په دواړو هېوادونو کې لږې زیاتې شوې دي او اوس د دواړو امتحان دی چې څرنګه دغه د خبرو پروسه بحال کېږي.
د طاهر خان په وینا کې د افغان حکومت او طالبان بانو ترمنځ یو وار بیا خبرې اترې شروع شي نو امکان دی چې په افغانستان کې بعد تشدد په پیښو کې کمواله راشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی چې د قبایلی سیمو کاروباریانو ته به له سود څخه پاکې قرضې ورکوي او دا چې حکومت دغه کار لپاره 1500 میلیون روپۍ بیلې کړي دي. نوموړي دغه راز ویلي د قبایلی سیمو زده کوونکو لپاره د یو یونیورسټۍ او یو شمېر نورو تعلیمي ادارو پر جوړولو به هم یو د پام وړ اندازه پیسې لګوي. د سیمو کاروباریان به وایي دوی ته ملاوېدونکي قرضې د ور زیاتې کی او قبایل زده کوونکي به غوښتنه کوي چې یونیورسټۍ دې ورته د قبایلی سیمو دننه جوړ کړل شي. د فرهاد د وبخیده شانواز ترگزی رپورټ ورو
درې ورځې وړاندې د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې ګنې د قبایلي سیمو روزګاری ولسته به 1500 میلیونه د روپو قرضې ورکول کیږي چې دغه ترهګرۍ ځپلي روزګاریان به روزګارونه روان کړي او دغه قرضې به د سود نه پاکې وي. د لکړو محمود ایجنسۍ اوسیدونکی ملک ګلشاه صاپی وایي چې دغه پیسې د ټولې قبایلي سیمې لپاره پوره نه دي، باید زیاتې دې کړی شي. بیا مې د باجوړ ایجنسۍ د پولټري یعنی د چرګانو د روزګاریانو د اتحادیې مشر شهاب الدین سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې 70 فارمونه په باجوړ ایجنسۍ کې تباه شوي دي چې د ټولو د تاوان تخمینه 25 کروڑ روپۍ لګېدلې. نو د هر فارم لرونکي چې دا سات بې روزګاره شوی دی څومره ضرورت دی چې ګنې بیا روزګار روان کړي؟
تقریبا مونږ ته دغه راکوي، نو مونږ ته خو په نن سبا دا ورکې چې مونږ ته راکړي دغه 15 لاکھ روپۍ د پولټري فارم په سطح باندې چې مونږ یې په خپل لاس باندې جوړ کړو، نو مونږ ته به روزګار روان شي.
بلخوا د محمود ایجنسۍ د بایزو سیمې د کاڼو د غرونو نه کاڼې خرڅوونکي یو بل کاروباري ملک سلطان بایزي وایي چې حکومت دې د افغانستان لار خلاص کړي، نو بیا ممکنه ده چې هغوی ګټه وکړي. گورنر دا هم اعلان کړو چې 300 ملیون روپۍ به په فاټا یونیورسيټي او تعلیمي ادارو خرڅ کول شي. د باجوړ ایجنسۍ په خوانه ایم ان ای اخونزاده چټان وای چې لوړاندې منظور شوی منسوبې اول پوره کړې شي.
کله چې د دې یونیورسيټي بنیادی خو ده کېده د لزمکه غشته کېده، اما دا خبره کړې و چې دا د پاټا یونیورسيټي نه ده. کله دا د پاټا یونیورسيټي نه ده، په پاټا په یو ایجنسۍ کې دی جوړ کړل شي، په نور یونیورسيټي ایجنسيانو کې دا غي کیمپس کول او کړل شي. خو کوم یونیورسيټي په کوهات کې جوړیږي یا په ډاون ډیسټریکټ کې جوړیږي، هغه ته زړه قبایل یونیورسيټي نه شمولې.
او د گورنر لخوا مقرر د پاټا ریفارمز کمیشن زنانه ممبر مسرت قدیم چې هم دغه سفارشات گورنر ته وړاندې کوي، ورته مې د روزګاریانو غوښتنه وړاندې کړې.
دا خو 500 سره دې لپاره دی، خو پر روان دغه چې 500 ملیون نور هم دي کنه، نو دا به 10000 ملیون تر شي.
مسرت قدیم په فاټا یونیورسيټي هم وویل
اف ار پی شاور دی د دې مکه غشي شوی دا 300 کانال نه زیات غشي شوی دا، او هغه خو الریډي چې دې نو هغه ریکویزیشن لته غشي شوی دی 200 دای شي وی.
بیا هم قبایلی ولس د گورنر لخوا دغه اعلان وستایلو او وی ویل چې که داسې کارونه وشي نو بیا امن او ترقی ممکنه ده. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
د فاټا ایجوکیشن فاؤنڈیشن پونم حکومتی ادارې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې په شخصي سکولونو کې تعلیمي فعالیتونه پیل کړي دي. یادې ادارې د دغو سکولونو سلګونو زده کوونکو ته وظیفې یا سکالرشپونه ورکړي او د درسي کتابونو او فرنیچر بندوبست یې هم ورته کړی. باید ویل شي چې په تیرا میدان کې شاوخوا 2 کاله وړاندې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له کبله د سیمې یو د پام وړ شمېر خلک بې کوره شوي ول، چې زیاتره یې دا مهال خپل کورونو ته بیرته ستانه شوي دي او د بیا بحالۍ لپاره یې حکومت هلې ځلې پیل کړي دي. د مشال رادیو خبریال فرحات شنواری رپورٹ لري.
فاټا ایجوکیشن فاؤنڈیشن د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې په شخصي سکولونو کې د تعلیم حاصلولو لړۍ بیا روانه کړې ده. دغه اداره هلته زده کوونکو ته سکالرشپ یا معاوضې ورکوي او کتابونه او فرنیچر یې هم ورکړي دي. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ ایجوکیشن آفیسر نواب ګل مشال ریډیو ته وایي
او فټ ایجوکیشن فاؤنڈیشن والا دوی ته چکم دی 4000 سټوډنټس سکالرشپ چې ګوندې دا تقریبا منزور کړل دي. سټوډنټس په سر باندې 400 روپۍ، نو د سکول په سر باندې 200 سټوډنټس ورته وکړل او هغه پیسو په ذریعہ باندې چې ګوندې هغه سکولونو هغه ټیچرانو یو نیم کال نه تقریبا هغه ټیچینګ به کول، هغه به تنخګانی یا فیس به نه اخیسته. نو اوس بیا دا سیس چې ورته وشول په دې باندې دوی هغه د کوم د خرچې یا د کوم کور ضرورتونو هغه ترتیب باندې دوی اوس هغه پوره کیږي او دوی سره اوس موږ میټینګونه وغیرہ روان دي. ان شاء الله چې هغه سکولونه لکه د فټ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ول ورته یو ایگزام یې خېدای ا ایگزام ته نه اخلي او ایگزام سره سره چې کوند هغه په دې باندې چیک ساتي.
د تیرا میدان سیمه د یو شخصي سکول استاد ترکستانه پر دی وای چې دې پروژې سره دوی ته ډیره فائدہ ورسېده.
جی دا پروجیکټ موږ د لپاره ډیر فائدہ مند زکه وګرځیدو چې موږ د الهکا ډیر خراب شوی و موږ د خلک ډیر چکه افیکټډ وي دغه موږ فیس نشو غستلای ویل چې دا په بد حال کې وو دا د موږ سره میدان کې پرایویټ سېکټر کې موجوده حالات کې در وسکول ندی پتا چې کوم دا اګریمنت چې کړای دی نو دا چې کوم پروجیکټ وو دغه موږ له د 200 سټوډنټ د یو سکول په سر باندې موږ له چکندای فیس مقرره کړلو چې 200 کسونه فیس موږ درکو و دا تاسو ټیچرونو لپاره تنخوا کې کاو نو دغه سره چې کنه د موږ د سکول نه ډیر خوشفلو زکه چې کم ټیچرونو یو غا خاتم شولا چې کومه امیدي و امته نه خاتم شوم یو سی او مشمون هم بس ډیر شولو ویل چې فیس ته موږ نه غستلو نه مشمون د موږ د سکول په طرف ډیر مایل شولو
خو بیا د تیرا میدان یو بلتن سید خان وای چې باید حکومت د دغه سیمه استادانو لا مستقله درجه ور کړی او دلته د پاخه سرکاري سکولونه هم جوړ کړی
لیکن دا چکم د مستقل حل نه د موږ د گورنر نه د موږ مطالبه کوو چې دا کمفورت ایجوکیشن فاونډیشن د مشمون له فیس روکوي د په ځای باندې کم ټیچرون دي د میدان د درويشتو سکولونو ولا چونکه د موږ سره سرکوري سکول نه نشته دی نو کم د سکول نه د خفیزیبل زوینه د خف سترنت په کې د دې چکم ټیچرز دي نو د دې چکم د ریګولر کړای شي
یا د دې چې خواو شاد دوه کال وړاندې د خیبر جنسي تیرا میدان نه د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو لامل خلکو کډه کډه وی او د ځای خلکو کورونا او سکولونه هم پکې ویجاړ شوی وو خوس دیسی میتا ټول خلک ستانه شوی دی او د بیا بهاله کارونه پکې روان دی فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د ځوانانو لاسترولې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
اسپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسون وسنر سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار لمو من سره نیخ پنیخه
اردوونکو د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې په دغه صوبا او کبالي سیمو کې ماشومانو ته د مور د شیدو او یا پیو ورکولو د اهمیت په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه پیلوي ویل شوي په دغه کار کې به د سیمې د دیني عالمانو او قومي مشرانو مرستې جلبولی شي په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف چارواکي وایي په پختونخوا کې 50% میندې خپلو بچیو ته خپل پی نه ورکوي چې له کبله ماشومان د بېلابېلو ناروغیو ښکار کیږي لپې خبره د شبیر رحمت جان رپورټ اورو
دا خیبر پختونخوا د قبایلی سمو او نړیوال د صحت محکمو د یونیسف سره په ګډه د اتوار په ماخام یو غونډه وکړه چې په کې نوې پیدا شوی ماشومان ته د مور د پیو خامخا ورکول لپاره کړنلاره وټاکل شو د دغه غونډه په خپل باندې ډاکټر نیم وزیر مشال لیډو توای
چرته یو عالم چرته یو د جماعت مولا خپل کلی خلکو ته دا اووی چې تاسو خپل بچو ته برست فیډینګ کوي نو خلک د دې خلکو ډیر آر وی نو د دې وجنا فیصله دا شوې ده چې په کومګه د ځل د مختلفو علاقو زیلو کلو مشران عالمان او پوه خلک شکم دی په دې کې به مونږ ځان سره راولو
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې او پلیډ ریډینګ روختون کې زنانه ډاکټر لبنا خلیل مشال لیډو ته وویل چې د دې سیمه اولس د هر چا نه زیات د خپل علاقې مشرانو او دینی عالمانو خبره مني
دا خو زموږ یو ډیر اهم چینل دی چې په دې په ذریعہ مو هغه د خبرې کول شي او دا خو تاسو ته پته کې سمره د مولا خبره خلک زیات هغه باندې اثر کوي دومره پکې کده شي د ریډیو ټي وی یا مې بي نو زینو نه دومره اثر نه
خیبر پښتونخوا کې یونیسف سره کارکونکو زنانه ډاکټر امبرین وای چې خیبر پښتونخوا کې بچو ته د پیدائش نه سمدستي پس د مور پي ورکولو شره د ټول ملک نه او پنړې کې هم ډېر رقم ده
کندې حالات ډېر زیات خلک دي چې موږ لکه ډېټا ګورو نو تقریبا 50% زیات ماشومان داسې دي چې هغه له پیدایش د فورن پس د مور په نه شروع کیږي او هغه له ګوټي ورکول کیږي دا د شهد په صورت کې یا د کاوې په صورت کې نو یو ډېر ښه شی چې خدای پاک بل راکړي دي ته هر شی دی هو دا خپل کم علمي په وجه خلک هغه ورکي او ګوټي طرف ته دوه شي
د پمړ دا چې د یونیسف شمیرې تر مخه خیبر پښتونخوا کې 50% نه سیوا ماشومان د مور د پیو نسخه له وجې هر د بیلابلو ناروغو سره مخیږي چې په کې ځینې ناروغي خطرناک هم وي او د ماشومانو د مرګ سبب ګرځي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړه
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو درې نیمې بجې کیدونکې دي. د نجیب عامر نه لنډ خبرونه اورو.
نن په کابل کې د حامد کرزی هوایي ډګر په دروازه کې د موټر بم چودنه کې 15 کسان وژل شوي او 15 نور شوبل شوي دي. طالبانو د برید مسؤلیت قبول کړی دی. ځینې راپورونه وایي په یاد پیښه کې پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. راپورونه وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د بهیر او د امنیت د ټینګېدو په اړه د ټلیفون د لارې له یو بل سره خبرې کړې دي. لږه شیبه وړاندې د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. په سملاسي ډول د مرګ ژوبلې خبرونه نشته. د زلزلې زور 6.1 ښودل کېږي او مرکز د افغانستان او تاجکستان ترمنځ کومه سیمه ښودل کېږي. په قبایلي سیمه کرم ایجنسۍ کې بیګا لس تنه مزدوران ناڅرګند وسلوالو له ځان سره تښتولي او همدارنګه په یاده سیمه کې د ماشومانو یو سکول هم د ورانکارو لخوا سوځول شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دواړو پیښو پړه قبوله کړې نه ده. د اتریش پولیس وایي لسګونه افغان کډوالې د دې هیواد په لویه لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلې دي. پولیسو پرون وویل چې دې کډوالو لږ تر لږه 2 ساعتونه په یو تړلې کانټینر کې چې د لارې په وسیله انتقالېده تیر کړی دي. نن د هند په ختیځ کې د هندوانو په عبادتخانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل لوجې لږ تر لږه 11 وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. د پولیسو چارواکي وایي دا پیښه د جهارکند ریاست په خارګو کې دیوګر کې هغه وخت وشوه چې د عبادتخانې د دروازو د خلاصېدو وروسته په زرګونو خلکو د ننوتلو هڅه کوله. او راپورونه وایي د ترکیې په استنبول ښار کې 2 وسلوالو د امریکا د قونسلګرۍ په ودانۍ ډزې کړې چې په پایله کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او وروسته لاغې چې پولیسو پرې ډزې وکړې. له برید کوونکو څخه یو چې ښځینه برید کوونکي ښودل کېږي ژوبله شوه او د پولیسو لخوا ونیول شوه. په سملاسي ډول چا د برید پلا قبوله کړې نه ده. تېره ورځ هم په استنبول کې د پولیسو په یو مرکز په بمی برید کې 10 ژوبل شوي.
لن خبرونه مول نجیب عامر اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالي رابې اکرم خان اورو.
اج رسپان خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د ملک په مختلفو برخو کې د سیلاب خطرات کمولو لپاره ځای په ځای د ډیمونو جوړولو فیصله کړې ده او ویل دي چې د دې مقصد لپاره به د یو بل شوبې لپاره مختص کړی شوی فنډ نه رقم اخیستل کیږي. ادارې وایي پاکستان ته هر کال د سیلاب له وجې د غټ نقصان مخوي. د سیلاب وجې نه صرف د خلکو کورونه ړنګ شي بلکې انساني زیان هم مخې ته راشي چې بل نعمل بدل هی نه وي. ادارې زیاتوي د ماهرینو مطابق د زراعت په شوبه کې د پیداوار کمی هم ریکارډ شوی دی او د سیلابونو د نقصان صورت حال دا نور هم کمولی شي. ادارې وایي دا صورتحال د مرکز او سبونه غوښتنه کوي چې په یو ځای د سیلاب مخنیوي لپاره په منصوبو غور وکړي. ادارې په وینا د سیلابونو مخنیوي لپاره ضروری ده چې د ځنګلونو په حواله پالیسي هم جوړه کړی شي او دې سره سره ذمېواره ادارې د دې خبرې پابند جوړه کړی شي چې اولسه د ایمرجنسی په وخت کې اسانتیاوې په وخت رسوي. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې ټرافیک پولیس سکولونو ویګنو او بسونو لپاره د اصولونو او ضابطو اعلان کړی دی او د دې اصولونو او ضابطو تر لاندې د ویګنو او بسونو رنګ به زیړ وي او په دې به د سکولونو نامې هم درج وي. ادارې زیاتوي چې د بسونو کې به د سکولونو اهلکاران وي او سهنګامي وخت په صورت حال کې به د بسونو او ویګنو کې انتظامات هم وي. ادارې لیکي اصل خبره دا ده چې که ټرافیک قوانین وي او که بسونو او ویګنو لپاره ضابطې خو په دې عمل درآمد نه کیږي. ادارې په وینا د سکولونو کالجونو او یونیورسيټیانو د بسونو رنګ مخصوص پکار دی ځکه چې د دینه د سکولونو او د زکوونکو شناخت کیږي. ادارې مخکلي کې دا صرف کراچۍ پورې محدود اول نه دی پکار بلکې غون ملک دا شروع کول پکار دي چې زکوونکو ته تحفظ حاصل شي. ادارې وایي د اصولونو او ضابطو سره سره د گاړو د حالت هم خیال ساتل پکار دی ځکه چې دا وخت کراچۍ، لاهور، پېښور، کوټه او نورو ښارونو کې چې کم گاړي چلیږي نو هغه لوګي پرېږدي. دا شان د ډرایورانو جانچ پړتال هم پکار دی او کم سرکاري اهلکاران چې ناتجربه کار ډرایوران ته لایسنسي ورکوي د هغې خلاف کاروایی هم پکار ده. ادارې اخیره کې لیکي که د دې خبرو خیال وساتل شي نو داسې د ټرافیک د حادثو مخنیوي کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ په یو مقاله کې راغلی د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبرونو وروسته په افغانستان کې تروریستي بریدونو زور اخیستی. بلخوا د امریکایي این بی سی ټلویزیون پر ویبپاڼه هم په افغانستان کې د ټوپک کلتور بیرته پیرېدا په اړه یوه لیکنه خپره شوې. د دواړو لیکنو تفصیل انیسې اجمل اورو.
امریکا غږ په یو مقاله کې لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د ترهګرۍ په بریدونو کې په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان وژلي دي. مقاله لیکي په دې تشدد کې زیاتوالی لا غرستو په لیدو راغلي چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبرونه مخې ته راغلل. مقاله لیکي افغانان یو وار بیا پر پاکستان تور لګوي چې دا هېواد د طالبانو لخوا د بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې کارولو مخه نه نیسي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانانو لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي او وایي چې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو برخو کې د بریدونو غندنه کوي او دوی د افغان حکومت سره په مسلسله توګه پر دې کار کوي چې په پوله د خلکو تګ راتګ محدود کړل شي چې دا شان یو وسلوال هم افغانستان ته ولاړ نه شي او هلته کوم فعالیت ونکړي. مقاله د سرتاج عزیز په حواله لیکي چې دوی د طالبانو نه د جګړې پر ځای د خبرو لپاره غوښتنه کوي ځکه چې جګړه د دې هر څه حل نه دی. مقاله د سولې د خبرو په اړه د امریکا د رد عمل په حق لیکلي چې تېر اونۍ په واشنگټن کې د امریکایي پوځ یو چارواکي جنرال جان کیمبل هم د افغانستان د سولې راوستو په لړ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. نوموړي ویلي دي چې د پاکستان د پوځ مشر او د افغانستان د مشرانو نه داسې څرګندېږي چې ترهګرې د لمین زوړلو لپاره دوه اړخیزه همکاري زیاتولو او د سیمې د ثبات په برخه کې لیواله دي. بلخوا این بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي د جولای په 26مه نیټه د افغانستان په کلي ششان کې د یو واده پر مهال د دوو ډلو ترمنځ شخړه وشوه چې پکې ناوی او د واده سړی بچ شول خو دوه تنه پکې وژل شول. په مقاله کې راغلي دي چې په افغانستان کې د ټوپکو کلتور په تیرو څو کالونو کې ختم شوی و خو اوس دا بیرته پیل شوی دی او په هغو سیمو کې چې پکې یو یا دوه کاله وړاندې امنیت ښه و او خوندي وي د ټوپک د کلتور بیرته راتللو له وجې پکې نارامي پیدا شوې ده. مقاله لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتېدو دی. مسلح ډلې چې پکې ځینو ته د کابل د حکومت ملاتړ ترلاسه دي او باقي نومېږي د ځایي پولیسو په توګه کار کوي. په دې مسلح ډلو کې ځینې د کابل حکومت د ړنګولو لپاره جګړه کوي او نورې بیا مجرمانې ډلې هم دي چې د افغانستان په مختلفو برخو کې نارامي او بې ثباتي رامنځته کوي. افغانستان ته د خیر ښېګړې بیا ودانۍ او پوځي مرستو په مد کې د امریکا د شاوخوا 110 ارب ډالر مرستو ورکولو باوجود هم په دغه هېواد کې صورتحال د شاوخوا 45 کالونو وړاندې د حالاتو پرتله زیات خطرناکه شوی دی. د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عامو خلکو مرګ ژوبله تر ریکارډ کچې زیاته شوې ده او په دې موده کې 1592 کسان وژل شوي او 3309 کسان زخمیان شوي دي. ملګرو ملتونو چې کله دا شمېرې د 2009 کال سره پرتله کړې نو په دغه کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې 1250 کسان وژل شوي وو او 1499 کسان زخمیان شوي وو. مقاله کې په داسې حال کې چې راتلونکي کال د افغانستانه بهر ملکي ځواکونه په بشپړ پړه توګه وزي د کابل حکومت وایي چې په دغه هېواد کې هر ورځ په ستن ډول د 1500 تر 1500 په شاوخوا کې افغان پوځیان او پولیس وژل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روسیا وایي امریکا چمتونه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد نړیوالو پلانونو کې شامل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا څرګندونې مسکو ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په درشل کې کړې دي. دا چې ولې امریکا نه غواړي د بشر الاسد له رژیم سره همکاري وکړي د دې پوښتنې ځواب د آزادۍ د رادیو د خبري څانګې په رپورټ کې له اجمل انڅخاورو.
د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یک شنبه د ورځې په خبرو کې چې د روسي له دولتي تلویزیون څخه خبرې شوې ویل د داعش پر ضد د مبارزې د هڅو د همغږۍ په اړه د ولسمشر پوتین وړاندیز په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یاد کړي. سرګی لاوروف ویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه یې پوښتلی څنګه کېدلی شي یو داسې توافق ته ورسیږو چې د داعش پر ضد مبارزه کې د سوریې د پوځ د شریکولو په اړه په ټولو مسلو خبرې وکړو. خو لاوروف وایي متاسفانه چې امریکایان دې چارې ته چمتو نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ ویلي چې په دې لیدل کې د بشر الاسد د یو شمېر وسلوالو مخالفانو څخه د امریکا د هوایي ملاتړ په اړه هم اندېښنه له خپل امریکایي ساري سره شریکه کړي. د لاوروف په وینا جان کیری ته خبرداري ورکړې ورته ویلي چې ځینې جدي تیروتنې لکه پر ولسی خلکو تصادفي بمباري خي وضعیت دومره خراب کړي چې څوک به یې د کنټرولولو توان ونه لري. نو مولوی همدارنګه هغه ادعا ورته کړی چې ګوندې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو په ټیزیر مې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل لا به بنسټ تورونو باید ځان وساتل شي او ژمنه یې وکړه چې ټولې دایداوې به له سره څېړل کېږي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به سبا په مسکو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. روسیا وایي په دې لیدنه کې به د څو اسلام پالو ډلو چې په سر کې د اسلامي دولت وسلواله ډله ده د ډېرې پیاوړتیا پر موضوع د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وغږېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي د روسیې او عربستان د بهرنیو چارو وزیران به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر امکاناتو چې د دواړو لورو په ګټه ده هم خبرې وکړي. روسی چارواکو همدارنګه ویلي دواړه لوري به د سوریې دننه د داعش خلاف د جګړې لپاره د یو پراخ نړیوال ائتلاف تر منځ کولو په اړه هم د روسیې وړاندیز وڅېړي. تیرونه لاوروف او الجبیر په قطر کې هم خپلو کې لیدلې او هلته هم دواړو خواوو د سوریې پر وضعیت خبرې کړې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو پرونیو څرګندونو کې ویل هغه نړیوال ائتلاف کې به چې روسیې په سوریه کې د داعش د ډلې پر ضد وړاندیز کوي ټول هغه لوري شامل وي چې دا مهال د دې توندلارې ډلې پر ضد جنګیږي. نوموړي په دې لړ کې د عراق او سوریې د پوځونو کوردي جنګیالیو او د بشر الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو د یوې برخې چې د په وینا د دې هیواد د خلکو استازیتوب کوي یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وایي بشر الاسد باید واک خوشی کړي او پر ځای د سیاسي توافق لاري یو بل کس واک تر لاسه کړي. امریکا او متحدین له همدې کبله چمتو نه دي چې د بشر الاسد سره همکاري وکړي ځکه دا ډول همکاري به د نوموړي رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا وي.
اجمل اندو جاپان پر دغه هیواد د دویم اټومي حمله د یاد او یا کلنه کلیزه ولمانځله پر ناګاساکی خار د امریکا اټومي حمله چل او یا زرو زیات کسانی ووجل دغه هیواد د ته اړکل چ په دویم نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کی. دغه حمله د ولمانځلو پترس کې جاپان یو ځل بیا اټومي وسلو څخه د یوې خلاصې نړۍ غوښتنه وکړه. تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
پر ناګاساکی خار د اټومي حملې د اویویومې کلیزې په مراسمو کې چې د جاپان په دې بندري خار کې جوړ شوی و له دغې حملې ژوندي پاتې شو نړیوالو میلمنو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. دوی په سیمه ییز وخت په 11:02 هغه وخت چې امریکا پر دې ښار اټوم بم وغورځوه یوه شېبه چوپتیا غوره کړه. دغې حملې 40,000 زیات کسان ووژل. جاپان دې ته اړ کړل چې په دوهم نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. له دغې حملې درې ورځې مخکې د جاپان پر هیروشیما ښار لومړنی اټوم بم وغورځول شو چې شاوخوا 140,000 کسان ووژل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي یو ځل بیا د جاپان پر ژمنې ټینګار وکړ چې دا هیواد به له اټومي وسلو د یوې خلاصې نړۍ لپاره په نړیوالو هڅو کې مخکښ رول ته دوام ورکړي. د نړۍ د یوازنی هیواد په توګه چې په جګړه کې اټوم بم تجربه کړی او هم دا چې د اټومي وسلو د مخنیوي پر درې اصولو پوه دی ما یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې موږ به په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره هغه هدف ته چې نړۍ له اټومي وسلو څخه پاک وي خپل مخکښ رول ته دوام ورکړو. د ناګاساکی ښاروال تومی ساتاو اندېښنه وښوده چې د جاپان بدبینی د زیاتېدو په حال کې ده. هغه د دې هېواد د پارلمان هغې لایحې ته اشاره وکړه چې د تصویبېدو په صورت کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په بهرنیو هېوادونو کې د جاپان د پوځ لخوا عملیاتو ته د لومړي ځل لپاره اجازه ورکوي. هغه وویل ما حکومت او پارلمان ته وویل چې په دې برخه کې د خلکو اندېښنو ته پام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د ناګاساکی د ښاروال او نورو پر غوښتنې تاکید کړی او په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو غوښتنه کړې ده. بان کی مون په یو پیغام کې چې د بې وسلې کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغو مراسمو کې ولوست وویل چې نه غواړو چې د یو بل ناګاساکی یا یو بل هیروشیما شاهد واوسو. پر ناګاساکی د اټومي حملې د اویومې کلیزې په مراسمو کې په جاپان کې د امریکا پر سفیر برسیره د غراز د 15 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پنجاب په کسور خار کې پر ماشومانو د جنسي تیرې او پیښو پلټنو لپاره د هغه صوبې اعلی وزیر یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړې او هم یې لاهور های کورټ ته خواست کړې چې د یاد هدف لپاره یو عدالتي کمیټه تشکیل کړي. د پنجاب پولیس وایي تر دې دمه دغه پیښو په تړاو اته کسان نیولې دي چې هم د پولیسو په وینا له ځینو څخه پر ماشومانو د کړو جنسي تیرې او ویډیوګانې هم ترلاسه کړې دي. له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض موسی خیل رپورټ راکوي.
د قصور په حسین خان والا سیمه کې ماشومان سره د شوی جنسي تیری پلټنې روانې دي او مقامی پولیس وایي د لسو ملزمانو پیژنګلو شوې ده او دې کې تر اوسه اته کسان نیول شوي دي چا چې د خپل جرم اعتراف کړی دی. د پولیسو په وینا د ملزمانو نه ځینې ویډیوګانې هم برآمد شوي دي او دوی به نن عدالت ته وړاندې کولی شي. بل طرف ته د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د پیښې جوډیشل انکوائری دپاره لاهور هایکورټ ته خط لیکلی دی. میډیا سره خبرو کې د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله ویناوه چې حکومت بې ګناه خلک رانیول نه غواړي، البته ذمہ وار به په هیڅ صورت د سزا نه بچ کیږي.
وزیر اعلی پنجاب میاں شہباز شریف صاحب نے آج ستی جو ہے وہ اجلاس کیا ہے.
وزیر اعلی میاں شہباز شریف د اعلی پای غونډه کړې ده او هغه کې ورته د دغه پیښې په حق له تفصيلات پیش کړې شو. د وزیر اعلی ویناوه چې د پیښې د پاکي صافي پلټنې وشي او پولیس دې کې ککل ټول ملزمان ونیسي او هغوی ته د سخت سزا ورکړې شي. د دې سره سره وزیر اعلی د دې پیښې څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن خواست هم کړې چې د سیشن جج لیول افسر دې د پلټنې وکړي او رپورت دې پیش
کړي.
نوموړي یو وار بیا هغه اخباري رپورټونه مسترد کړ چې ګنې پسونو ماشومانو سره جنسي تیرې شوې دي. د دې ویناوه چې د مسلې اصل جرړه د ځمکې جګړه ده. بل طرف ته میډیا سره خبرو کې ځینې متاثر خلکو او د هغوی د کورنۍ غړو وویل ملزمانو ورلا یو طرف ته عزت ولوټلو او بل طرف ته ترې پیسې هم اغستې دي. یو تن چې خپل پیژنګلو یې نه ظاهرولا میډیا ته وویل
یہ آج سے دو سال پرانا واقعہ ہے.
دا دو کال زړه خبره ده. دو کسان راغلل او زه په زور ځان سره په موټر سایکل کې نولم او ایوی زړی حویلی ته بوتلم. هلته یې په ما تشدد وکړو او نشه یې کړم. دغه دوران یې زما سره بدفعلی هم وکړه او چې کله زه هوش کې راغلم نو ما ته یې زما ویډیو وښودله. بیا ما د خپل ویرې غږ نشو کولی او دوی به زما نه پیسې اخیستې. اوس چې میډیا راغله نو موږ ته لږ حوصله ملاو شوه.
تھوڑا سا حوصلہ ملا.
سیاسی او سماجی تنظیمونو د قصور په پیخه سخت خفغان او افسوس ښکارا کړي او دای د ماشومانو په ضد ترهګری بللې ده. پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز پارټي اعلان کړي چې دا معاملہ به په قومي اسمبلی کې راپورته کوي. د پاکستان تحریک انصاف غړو د غلړ کې قومي اسمبلی سیکرټریټ کې تحریک التوا جمع کړي دي چې پکې ویل شوی دي دا یو لویه قومي مسله ده او باید چې قومي اسمبلی د معمول ایجنډا وزنډوي او په دې بحث وشي. د قصور په پیخه مشال ریډیو د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي ارشد محمود نه تپوس کو نو دوی چې حکومت ته د غپې خلا بل رنگ ورکولو په ځای آزاد او صفا تحقیقات وکړي او راتلونکو کې د داسې پیښو مخنیوي لپاره د قانون سازي وکړي. دی وایي
خبردار چې یو کیس او نور تر ترو تر خلق رو تر بهر احتجاج کو د ریاست ذمہ داری دا چې هغه اوس دا شی انویسټیګیټ بیسیکلی غټ مسله دا چې دا پریونټ کول پکار دي. لیگل سسٹم پکار دي، قانون سازی پکار دي. زما خبر دا چې دا دي ادارې پکار دي چې هغه په چایلډ پروټیکشن باندې کار وکړي. د چایلډ پروټیکشن سسٹم پکار دي او په هغه سره چې په خیبر پښتونخوا کې او په سند کې قانون سازی شته. پنجاب کې او په بلوچستان کې د قانون سازی هم ضرورت دی او بیا په هغه باندې د عمل کول ضرورت په ټولو صوبو کې او په ټول ملک کې د انکلوډینګ په اسلام آباد کې.
وزیر اعظم نواز شریف چې دا وخت د بیلاروس په سفر دی هدایت کړی دی چې د پیښې د په هر اړخ غیر جانبدار پلټنې وکړي شي او ذمہ وار که هر څومره زورور وي هغوی ته د سخت سزا ورکړي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
او سوریدونکو د مشال رادیو 19 پروگرام د سولې پر لور در تاورو چې زمونږ همکار بشیر غواخ یې جوړوي.
د سولې پر لور
د مشال رادیو د سولې پر لور خبرونه کې مو زه بشیر غواخ هرکلی کوم. نننې خبرونه کې د عدم تشدد مبارزې په طریقو او لارو چارو غږیږو. په تیرو خبرونو کې مو واوریدل چې څېړنو ثابته کړې چې عدم تشدد مبارزه له وسلوالې مبارزې دوه عمره کامیاب وي. په دې وروستیو کې په عراق، لیبیا او شام یا سوریه کې که له یوې خوا په روانو وسلوالو نښتو کې په لکونو خلک وژل شوي دي نو له بلې خوا لا هم وسلوال په خپل مقصد کې کامیابه شوي نه دي. د همدغه هیوادونو سره نږدې په مصر او تیونس کې خلکو د مظاهرو او احتجاجونو له لارې حکومتونه لرې کړل. د هر شخړې لومړی او اخري حل خبرې اترې کول دي. د تعلیم خورولو لپاره د باچا خان په نامه جوړ شوی بنسټ باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر خادم حسین وایي چې د عدم تشدد د لارې د مبارزې لومړی طریقه خبرې او مذاکرات دي.
یو خبر خدا ده چې کله د اختیار او د وسایلو ارتکاز یا یو سوله سونو کې راغونډېدل وي د هغې نه رستو نفاق پیدا کیږي. کوم خلکو وسایل چې راغونډ کړي وي نو د هغې د زیار او کوشش وي چې دغه نور خلک د اختیار او د طاقت په بنیاد غلي پاتې کی، غلي چې هغه دغه مطالبهونه کی، د تقسیم مطالبهونه کی، هغه د انصاف مطالبهونه کی. د دې د وجې نه که هغه ریاستي سیزونه وو، که د دې نه مخکې د جاګیردارۍ په بنیاد وو، که د هغې نه مخکې د بادشاهت وو، د ټولو کې دا خبره منځ ته راځي. نو د ړومبی د دې چې کوم اعلی استعمال شوی دی چې کله داسې قسمه حالت بدل کړی شوی دی چې کله د اختیار ارتکاز او د وسایلو ارتکاز د تقسیم غاړې ته تللی او د مناسب او منصفانه تقسیم غاړې ته تللی، نو په هغې کې ړومبی قدم چې اخیستی شوی هغه څه خلکو داسې اخیستی دی چې څنګه به د مکالمې عمل په مخکې بوزي، څنګه به داسې کوي چې چا دا اختیار ترلاسه کړی دی یا چا دا عمل کړی دی هغه سره نفرت نه، د عمل سره نفرت، او په هغه بنیاد مکالمه کول او مکالمې ته هر وخت تیار کېدل.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د عدم تشدد د مبارزې په اړه ګڼ کتابونه لیکل شوي دي. اکثره لیکوالان او څېړونکي په دې خبره یوه خوله دي چې لومړی باید د مقابل لوري سره خبرې وشي، او که کامیاب نشي نو ورپسې د مظاهرو او احتجاجونو داسې لارې چارې کارول پکار دي چې مقابل کس په خپلې بې انصافۍ پښیمانه او هغه حق ته غاړه کیږدي. د امریکا د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میچا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکی ډاکټر مایکل نیګلر د عدم تشدد مبارزې د لارو چارو په اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي:
Many tactics have been documented.
د عدم تشدد د مبارزې لپاره تر 200 ډیر طریقې شته. دا ستا په حالت او قوت پورې ده چې کومه طریقه درته ډیره ګټوره تمامېږي. په یوه کشاله کې شکیلې دواړې غاړې خپلې کمزوریانې او قوت لري، او د هغې مطابق کار پر مخ بیایي. بله مهمه خبره د وخت ده. کوم کار چې د یوې شخړې په لومړۍ مرحله کې کوي هغه په اخیره کې کیدونکي کار سره فرق لري. مثلا په لومړۍ سر کې غوښتن لیکونه وړاندې کوي، خبرې او مذاکرات کوي. په دوهمه مرحله کې د هغه څه لپاره کوشش کوي چې مهاتما ګاندي ورته د مقابل لوري د زړه راسپړل وای. دا هغه مهال وي چې لږ خطر په ځان مني او پر ځان سخت تیر کړي. د نه خوړلو هړتال به کوي، یعنی روژه بنیسي. ځینې خلک د مظاهرې په ډیر ابتدایي مرحله کې د نه خوړلو هړتال وکړي او غوښتن لیکونه ډیر وروسته واستوي. مطلب مې دا دی چې ته باید هر څه په ترتیب وکړي. که ټول کارونه سم وکړي نو ملګری دي ډیریږي. په 1900 کال کې د پېښور په کیسه خوانۍ کې د پښتنو نسل وژنه وسوه. سره له دې چې دا ډیره خونړۍ پېښه وه، خو دغه کار د باچا خان په مشرۍ د خدای خدمتګار تحریک نور هم قوي کړ او غړي یې له 150,000 څخه 80,000 ته ورسېدل. نو تر هغې چې تر خپل مقصده د رسېدو لپاره د عدم تشدد له لارې پر اصولو ولاړ پاتې سي، کامیابېږي.
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. تاسو په ټلویزیونونو، ریډیو او اخبارونو کې کتلی او اوریدل دي چې وړل خلک د خپل حقونو لپاره مظاهره کوي، سړکونو ته راوځي او احتجاج پر مخ بیایي. دا د عدم تشدد د مبارزې یو لار ده. خو په سربیا کې د عدم تشدد په اړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجی پایوچ وای چې تر ډیره وخت پورې په یو ځای کې ناسته او احتجاج کول ځکه ډیر بریالی نه وي چې مظاهرچیان ستړي کیږي او په مقابل لوري کوم خاص اغیز نه لري.
امریکایی علم جین شارپ په یو کتاب کې د عدم تشدد د مبارزې 193 طریقې بیان کړې دي. په دې کې مظاهرې، غوښتنلیکونه، تقریرونه، د همکارۍ نه کول، کار بندیزونه او د لارو بندول شامل دي. اوس خلک خپل هدف ته له سوله ییزو لارو رسیدو په خاطر نوې نوې طریقې کاروي. د دې لپاره نوې ټکنالوژي ډېر اهمیت لري. نن سبا چې په کومه طریقه خلک مظاهرو ته هڅول کېږي او څرنګه چې راغونډېږي، دا کار لس 15 کاله مخکې ممکن نه و. مطلب مې دا دی چې د عدم تشدد له 200 ډېرې لارې شته چې خلک یې استعمالولی شي. یوه ستونزه دا ده چې مطبوعات یوازې مظاهرو ته زیات پام کوي او ډېر پوښښ ورکوي. دې کار ته د پام اړولو تکتیک یا طریقه ویل کېږي. دا ښه چل دی، خو مسله دا ده چې خلک ډېر زر مظاهرو کولو ته مخه کوي او کوشش دا وي چې په مقابل لوري د فشار اچولو لپاره تر ډېره پورې یو پارک یا د ښار مشهور چوک تر خپل کنټرول لاندې وساتي. حقیقت وایو نو دا اسانه نه ده. تر ډېره پورې یو ځای کې پاتې کېدل ډېر لوجستیک غواړي، یعنی خلکو ته د خوراک څکاک رسول ستونزمن کار دی. بل دا چې نن سبا خلک دومره ډېر وخت نه لري چې خپل دفتر او کور دې پرېږدي او په ورځو ورځو دی په مظاهرو کې کینی. د عدم تشدد له لارې مبارزې لپاره د خراب او ترپ غوندې طریقې کارول پکار دي چې هم پرې وخت کم لګي او هم د رضاکارو مظاهرچانو لپاره پکې د وخت ستونزه نه وي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په تیرو خبرونو کې تاسو اوریدلی چې شخړې هغه محل رامست کیږي چې کله یو خوا د بل حق وخوري. حق خوړل یوازې جایداد نه دی، بلکې له چا د بیان ازادي اخیستل، سیاسي پابندي په لګول او ډیر دور داسې شین د بل حقونو په سرغړونه کې راځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین په دیړه وای ل بل د خپل حق لپاره مبارزه په یوازې سر ډیره کامیاب نه وي، نو په کار د چیزان لپاره ملګری ولټول شي.
دی هغه خلکو کوم خلکو چې اختیار او وسایل ارتکاز کروستي مرتکز کړی دي، دی هغه د چکم د انساني ضمیر دی یا اجتماعي ضمیر دی یا غی کی دننه چې کوم سوچ او فکر دی، هغه فکر او سوچ د داسې قسمه طریقې سره هوا ورکول یا داسې قسمه طریقې سره را لړزول چې هغه د خپل محسوس کی چې گویا کی دا کم عمل منکو دا عمل د انسانيت په ضد دی، نو هغه د پاره کوم طریقې دا غی د پاره استعمالیږي. مثلا لوګي په بنیاد احتجاج کول او یا داسې قسمه احتجاج کول چې هغه خلک راوزی او هر څ کور او کوسی او دغه پری دی او یو ځای کې کینی او بیا دا هم کې دي شي چې خلک د یو ځای نه یو وګد مزل شروع کی تر بل ځای پورې یو وګد مزلو کی. د دینه علاوه نورې طریقې دا سې کې دي شي چې ځان سره ډیر شي خلک ملګری کول او غو ډیر شي خلک چې ملګری شي، نو دا ډیر شي خلکو د فشار د سماجي او سیاسي فشار په بنا چې کوم خلکو اختیار مرتکز کړی وي یا وسایل مرتکز کړی وي هغه مجبور شي چې منصفانه تقسیم کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، جست فار پیس انټرنیشنل یو غیر سرکاري اداره ده چې په خور او نورو پښتنو سیمو کې د خلکو سره په سولې ډول د شخړو په حل کې مرسته کوي. د دې ادارې مشر علي گوهر وایي ځینې خلک په وسله مقابل کس د ځان تابع کول شي خدا کار پایدار نه وي.
د دې مين د یو بدلی بدلون چې کوي هغه بدن کې دنه او کبهاري هغه دایمي او دا د زور د چې کمی نو دا وختن خو په توګه ته مو کې خدای نه بیا یصای او نفرت یو کر کدا غلی.
نو اوریدونکو پښتنه دا پیدا کیږي چې عدم تشدد دا سه ښه کار دی، ایا د دې لارې ملګری پیدا کول هم اسانه دي؟ ځین وخت د دې جواب نیخ په نیغان نشي ورکول کېده. دا ځکه چې د نړۍ په بلابلو هیوادونو کې دا مهال جګړې روان دي چې په لکونو خلک یې وژلي دي. که دا خبره لږه مختصر کو او ځان ته نږدې کو، نو وینو چې د پښتنو په سیمو کې له 13 څلويختو کلونو راځي جګړې جاری دي چې لوجه خلکو ته بغیر لټوپک بریا تر لاسه کول ناممکن ښکاری. خو ډاکټر مايكل نګلر وایي دا سينه ده. دا هغه په خبره د عدم تشدد د مبارزې لپاره ملګری پیدا کول هنر غواړي خو سخت کار نه دی.
It's not too difficult if you know how to reach them.
کتاله چل درزی نو ډیره مشکل نه ده چې خلک د عدم تشدد مبارزې لپاره وهڅوي. یو مشهور کیسه ده چې په بغداد کې یو ډله ځوانانو د عدم تشدد للارې د مبارزینو غونډي ګډوډولې. نو په هغوی کې ورته یو دوه کسان وویل چې موږ ته معلومه ده چې تاسو په تشدد کې تکړه یاست، خو آیا تاسو دومره بهادر یاست چې خپل کار بغیر له تشدد وکړئ؟ دی خبرې د تشدد پلویان حیران کړل. سمدستی یې له تشدد لاس واخیست او مرسته یې شروع کړه. له دې مثال څرګندېږي چې ته خلکو ته ووایې چې عدم تشدد د عزت لار ده او ډیر جرأت ته ضرورت لري. ته ورته ووایې چې د عدم تشدد لار کیدای سي اسانه نه وي، خو سپک لار نه ده. ته پکې خپل انسانیت له لاسه نه ورکوې.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د دیونه د پروګرام وخت هم دومره و. زه بشیر ګواک در سره مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د یارانو مشال